بعدی رادیو آزادی حتما میخونیم. رسیدیم به پایان این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی. حالا با همکارم صالح محمد. صالح باشید. صالح صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه لتاسو ستار فروغ اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر نوه بجو دوام کوي. دا خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر وایي که د تاوتریخوالي د کمول اونۍ رعایت سي له طالبانو سره د سولې موافقې لاسلیک ته تیار دی. پایل خبرونه کوو. د اسلامي همکاري سازمان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو هرکلی وکړ. د ملي امنیت شورا وایي چې له ایران څخه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ځینې پریکړې سوي دي. ایراني چارواکي وایي چې توندلارو کاندیدانو په پارلمان کې د تهران ټولې 13 څوکۍ ګټلې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي که د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ رعایت سي دی تیار دی له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې هندوستان ته تر روانېدو مخکې خبریالانو ته وویل
فکر کوو دوی غواړي یوه موافقه وکړي، موږ هم دا غواړو. زما په فکر دا موافقه به کار وکړي. وبګورو تاسو په هیګه چې د تاوتریخوالي کومولو مشخصه اونۍ ده چې لا یې دوی ورځې تیر شوې. وبګورو چې دا مرحله څنګه مختزي.
د تاوتریخوالي د کومولو ورځنی پروسه لشن به پیل شوی او نن دوشنبه درېم ورځ ده. خو د تاوتریخوالي د کومولو پر مهال په ځینو ولایتونو کې حمله هم سوي دي. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت پرون ویلي چې وسلولو طالبانو شنبه او یک شنبه په اورزګان، کندهار، بلخ، هلمند او کاپیسا کې پر افغان پوځیانو بریدونه کړي چې په نتیجه کې 15 سرتیري وژل سوي دي. د اسلامي همکاري سازمان یا او آی سی په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو هرکلی وکړ. د دغه سازمان په اعلامیه کې چې پرون یک شنبه خبره سوي راغلي، سازمان د دې موافقې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغان حکومت په مشوره ورباندې صلاح شوې هرکلی کوي او دا به په افغانستان کې پایدار سولې ته لار هواره کړي. د اسلامي همکاري د سازمان سرمنشي ډاکټر یوسف بن احمد ال اسیمین ویلي سازمان یې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د بین الافغاني مذاکرو بشپړې مرستې ته چمتو دی. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ له تیرې شنبه تر روانې شنبه پورې د تاوتریخوالي پر کمولو موافقه شوې ده. د تاوتریخوالي د کمیدو یوه اونۍ د وسلولو طالبانو لپاره جدي ازموینه بلل شوې چې ثابته کړي د سولې او خبرو لپاره واقعي تعهد لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیرې اونۍ ویلي وو که د تاوتریخوالي د کمولو پریکړه په مناسب ډول عملي سوه، د فبروري پر 9 به امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له ایرانه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ځینې پریکړې سوي دي. دغه شورا وایي ایران ته تګ راتګ او په ایران کې د افغانستان د سفارت د قونسلي خدمات ځنډول سوي دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دا پریکړې پرون د دې شورا په جلسه کې سوي دي.
د ایران څخه افغانستان ته د وایرس تر اتاک د مخنیوي په خاطر باید د موقتی مودې لپاره له دغه هیواد سره تګ راتګ بند سي. همداراز له افغانستان څخه ونړۍ ته د ماسکونو د قاچاق مخه ونیول سي. په ایران کې زموږ کنسلي خدمات محدود سي.
په هرات کې پرون به کورونا وایرس د دریو کسانو د اخته کېدو د مشکوکو پیښو راپور ورکړل سو. د ایران سیمه ایزو چارواکو ویلي چې د ایران له قوم ښار څخه ورستانه سوي 14 کسان یې قرنطین کړي دي. په ایران کې په کورونا وژونکي وایرس د مړو شمیر 8 ته رسیدلی چې دا له چین څخه د باندې په دې وایرس د مړو تر ټولو لوړ شمیر دی. ایراني چارواکي وایي چې توندلارو کاندیدانو په پارلمان کې د تهران ټولې 13 څوکۍ ګټلې دي. د ټول ایران په کچه د بشپړو نتیجو په اعلان کې ځنډ په تیرو ټاکنو کې د خلکو د کم ګډون په اړه پوښتنې ولاړې کړې دي. د ایران د کورونوي چارو وزیر عبدالرضا فضلی پرون وویل د هغو خلکو له ډلې چې د رای ورکولو پر شرایطو برابر وو څه کم 43% یې رای ورکړي هغه دا مناسب شمیر وباله.
موږ په کومو شرایطو کې دا انتخابات ترسره کړل؟ په هیواد کې مو بیلابیلې حادثې وې. په دې ورځو کې مو اقلیمي شرایط نامناسبه وو. د کورونا وایرس بحث هم مطرح و.
د تیرې جمعې د ټاکنو په درشل کې د انتخاباتي چارواکو لخوا زرګونو اصلاح پال او منځلاري کاندیدان له کاندیداتوري محروم کړای شوي وو. دولتي ټلویزیون پرون راپور ورکړی چې په پارلمان کې د تهران ټولې 13 څوکۍ محافظه کارو کاندیدانو ګټلې او پخوانی شاروال محمد باقر قالیباف په تهران کې تر نورو مخکې وو. قالیباف چې یوار په سپای پازرن انقلاب کې د هوایي ځواک قومندان هم وو د پارلمان د ریاست لپاره مخکښ کاندید ګڼل کیږي. په 2018 میلادي کال کې په تهران کې منځلارو کاندیدانو ټولې 13 وړه څوکۍ ګټلې وې. وروسته له هغې چې اسرائیلي ځواکونو پرون یو فلسطیني وسلوال چې شک کېده د اسرائیل او غزې ترمنځ سیمه کې بم ځای پر ځای کوي وواژه. فلسطیني وسلوالو د اسرائیل د جنوب پر لوري شاوخوا 40 توغندي وویشتل. د اسرائیل پوځ ویلي چې 40 توغندي د دوی د هوایي مدافع د دستګاه لخوا لاندې غورځول سوي. د اسرائیل پوځ د تلفاتو په اړه راپور نه دی ورکړی. د پتیرو څو میاشتو کې د توغندیو د توغولو تر ټولو لویه پیښه ګڼل سوې ده. که څم کومې ډلې د دغو توغندیو د ویشتلو مسؤلیت نه دی منلی، خو داسې ښکاري چې دا به د یوه فلسطیني وسلول د وژنې په غچ کې توغول سوي وي. دغه فلسطینی محمد النائم او د اسلامي جهاد د پوځي څانګې سرایا القدس غړی بلل سوی دی. او سربیا په تیرو دوو ورځو کې له خبرداریو سره سره په روسیه کې جوړې سوي د هوایي مدافع پانسیر اس یو ډوله دستګاوې ترلاسه کړې. دغه هیواد ته چې هڅه کوي د اروپایي ټولنې غړی سي، د امریکا د متحده ایالاتونو د احتمالي بندیزونو خبرداری ورکول سوی وو. د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ د روسیې سخت هوایي مدافع د دستګاو د ترلاسه کولو اعلان پرون په ټلویزیوني وینا کې وکړ. د سربیا دفاع وزارت تیره شنبه تایید کړی چې د الوتکو ضد دغو دستګاو د شپږو له جملې چې فرمایش یې ورکول سوی وو دوی دستګاه دوی ترلاسه کړي دي. وزارت په اعلامیه کې ویلي وو سربیا خپل دفاعي او مخنیوونکي ظرفیتونه پیاوړي کړل. ولسمشر ووچیچ څرګنده کړه دغه دستګاوې چې د رادار په مرسته یې لارښوونه کېږي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین تر پیشنهادونو وروسته رانیول سوي دي. سربیا چې هڅه کوي د اروپایي ټولنې غړي سي، په عین حال کې له مسکو سره خپلې سیاسي او اقتصادي اړیکې پیاوړي ساتلې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. نن دوشنبه ده، د کب یهود 15 د فبروري 23. د امریکا ولسمشر وایي که د تاوتریخوالي د کمول اونۍ رعایت سي له طالبانو سره د سولې موافقې لاسلیک ته تیار دی. د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو تر اعلان وروسته د عبدالله عبدالله لخوا د جلا حکومت اعلان اندېښنې ولاړې کړي.
هر هغه څوک چې د افغانستان د حاکمیت پر وړاندې ودرېږي او دلته د خلکو دپاره ستونزې او مشکلات راټوکوي هغه د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه دي.
په غزنی کې پرون په یوه غونډه کې پلسګونو کسانو د تاوتریخوالي د کمیدو د اونۍ هرکلی وکړ. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې په ایران کې د کورونا په وایرس د مړو شمېر زیات شوی.
8 نفر از این عزیزان جان خودشون رو ظرف روزهای اخیر از دست دادن.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونۍ ز پروګرامونه خبريږي، د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د تاوتریخوالي د کمولو مودې ته په اشاره ویلي که په څه کم یو اونۍ کې دغه پروسه رعایت سي، دی به له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. هغه دا خبره پرون یکشنبه په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وکړه. اخو ولسمشر محمد اشرف غني هم تیر ماښام په ارګ کې له زلمي خلیلزاد سره کتلي او د تاوتریخوالي د کمولو او د سولې پر راتلونکو ګامونو یې ورسره خبرې کړي دي. او نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له طالبانو سره د تړون لاسلیک د تاوتریخوالي د کمښت د مودې په سم کار ورکولو تړلی وباله. هغه یک شنبه مخکې له دې چې هند ته خپل سفر پیل کړي، د ګڼو نورو موضوعګانو ترڅنګ د افغانستان د وضعیت په اړه هم د ځینو خبریالانو پوښتنې ځواب کړي. یو ترې وپوښتل چې له طالبانو سره به چیرته تړون لاسلیک کړي. ترامپ یې په ځواب کې وویل: موږ تراوسه پرېکړه نه ده کړې، زه ګورم چې دا یوه اونۍ وخت څنګه تېرېږي، موږ یې ژر ترسره کولی شو. فرضاً که په دې
څه کم یو اونۍ کې تاوتریخوالي کمښت کار ورکړ، زه به خپل نوم پرې ولیکم. وخت یې دی چې کور ته راشو. هغوی هم غواړي چې جګړه بنده کړي. هغوی سرسخته خلک دي، موږ هم سرسخته خلک یو، خو 19 کاله دا زیات وخت دی. د فبروري له 28مې یعنی همدې شنبه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت بهیر پیل شو. طالبانو ژمنه کړې چې په خپلو بریدونو کې د پام وړ کموالی راولي. د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد په خپل ټوټر پاڼه لیکلي، د توافقنامې د لاسلیک لپاره د خبره د مناسب فضا د برابرولو په خاطر د ولایتونو په مرکزونو، قولي اردوګانو، فرقو، غونډونو او د بهرنیو ځواکونو په مرکزونو بریدونه نه کوي. د لپاسنیو استثناءاتو پرته د طالبانو بریدونه سرغړونې نه بولي او دلیل دا یادوي چې عام اوربند نه دی شوی. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي ویلي، د شنبه او یک شنبه په ورځو طالبانو په هلمند، کندهار، بلخ، اروزګان او کاپیسا کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په پوستو باندې بریدونه کړي چې پکې 15 افغان عسکر وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د تاوتریخوالي د کمښت د مودې تر پیل مخکې په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو شمیر او یا تر اتیا یادېده او اوس په دې ورځو کې د راپورونو په اساس شاوخوا 100 بریدونو ته راکم شوي. د تاوتریخوالي د کمښت د مودې د ارزونې په هدف افغان ولسمشر اشرف غني یک شنبه ماښام د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمي خلیلزاد سره هم کتلي. دا خبر ارګ مڼې د ښاغلي غني او سفیر خلیلزاد د لیدنې له عکسونو سره یو ځای خبر کړي او زیاته کړي ده چې دواړو خواوو همداراز د سولې پروسې د راتلونکو ګامونو په اړه هم خبرې وکړي. لکه څنګه چې امریکایي چارواکو ویلي، که د تاوتریخوالي د کمښت بهیر کامیاب شي، د فبروري په 19مه به له طالبانو سره تړون لاسلیک شي. د دغه تړون تر لاسلیک وروسته به بین الافغاني خبرې پیلېږي او ورسره به له افغانستانه په تدریجي توګه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ چې له افغانستانه د خپلو عسکرو د ایستلو په هڅه کې دی، پرون یې یو وار بیا له طالبانو سره په تړون ټینګار وکړ چې له مخې امریکایي عسکر کورونو ته ستانه کړي. طالبان یو لسیز کیږي چې جنگیږي، موږ څه باندې 19 کاله هلته تیر کړي. د قانون د اعمال د ځواکونو په توګه طالبان غواړي تړون وکړي او موږ هم غواړو تړون وکړو. زه فکر کوم دا به کار ورکړي او به ګورو. موږ اوس په یو ماتل حالت کې یو، جنگ ځنډیدلی، شاوخوا یو نیمه ورځ تیره شوه، او به ګورو چې څه کیږي. خو خلک غواړي یو معامله جوړه شي او زه فکر کوم طالبان هم غواړي یو تړون وکړي. هغوی له جګړو ستړي دي. د امریکا د همدې تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو په هدف امریکایي چارواکو له طالبانو سره د 2013 کال په وروستیو کې خبرې پیل کړې او په شاوخوا یو نیم کال کې دا د اوس د یو تړون لاسلیک ته نږدې شوی. د افغان حکومت ټول نړیوال ملګري یوازې له سولې لارې د افغان جګړې پای ته رسول ممکن بولي او ټینګار کوي چې دې هدف ته د رسیدو لپاره باید افغانان خبري وکړي او په خپله د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي.
پروپور کې موردل چې د امریکا ولسمشر وایي که د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ رعایت سي له طالبانو سره د سولې موافقې لاسلیک ته تیار دی. له تېرې شنبې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ پیل شوې ده چې تر را روانې شنبې پورې دوام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د فبروري پر 9مه ټاکل شوې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د اونۍ په پای کې د اوربند لاسلیک موافقه لاسلیک سي. بلخوا د ولسمشري ټاکنو د پایلو تر اعلان وروسته د عبدالله لخوا د جلا حکومت اعلان ځینې اندېښنې په افغانستان کې ولاړې کړې دي. اوس پوښتنه دا ولاړېږي چې د افغان امنیتي ځواکونو دریځ به څه کېږي. ازادي راډیو دغه موضوع له ځینو شنونکو سره شریکه کړې ده. خاطر پردیس پر دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ملي والی حکومت ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو بریالی اعلان کړ، خو د ملي والی حکومت اجرایی رئیس عبدالله بیچې ښاغلي غنی سره په سیالۍ کې ولاړو. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د اعلان پر بنسټ تر هغې کمې رایې خپلې کړې وې. دا اعلان کودتا وګڼل او د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو خبرې ورکړ. اوس دواړو خواوې د حکومت د جوړېدو لپاره چمتووالی نیسي. په داشان حالاتو کې باید افغان امنیتي ځواکونه څه ډول دریځ ولري؟ پخوانی جنرال او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان دولت وزیری په دې اړه د یک شنبه په ورځ لازادي راډیو سره خبرو کوي.
کسانی که خلاف قانون کار میکنن، خلاف
هغه څوک چې د قانون خلاف کار کوي باید د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو له لوري کنټرول شي. یعنی په دې معنا چې د افغانستان مسلح قوا باید په دې برخه کې له احتیاط څخه کار واخلي، سو خبره جګړې ته وانه وړي.
دغه اندېښنې په داسې حال کې راپورته شوې چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې په یو شمېر ولایتونو کې والیان معرفي کړه او په ځینو ولایتونو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له دوی سره ولیدل شول. په جوزجان ولایت کې د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال عالم رحمانیار وایي، هغه مهال چې افغان امنیتي ځواکونو د ښاغلي عبدالله له لورې د نومول شوي والي مخه ونیوله، یاد والي د جنرال عبدالرشید دوستم په استوګنځي کې د جوزجان والي معرفي شو. هڅه مو کړه په دې اړه د امنیتي بنسټونو څخه نظر هم واخلو چې بریالي نشو. خو په حکومت کې با خبر سرچینې د نوم نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د قانون پر بنسټ د افغانستان امنیتي دفاعي او ملي امنیت ځواکونه د امنیت د ټینګښت وظیفه لري، نه دا چې په سیاسي اختلافاتو کې شامل نه اوسي. پوځي شنونکي حکمت شهباز بیا په دې اړه داسې وایي:
د افغانستان د وسلوال پوځ د سر اعلی قمندان د امر نه اطاعت او د هغوی د امر فرمانبرداري دا د دوی دنده ده. هر هغه څوک چې د افغانستان د حاکمیت پر وړاندې ودرېږي او دلته د خلکو دپاره ستونزې او مشکلات راټوکوي، هغه د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه دي، د افغانستان نظام ته د منلو وړ نه دي، د افغانستان حاکمیت ته د منلو وړ نه دي.
د کورنۍ چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یرمن هم وایي اوسنی شرایط ډېر حساس دي او که افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه خپله بېطرفي ونه ساتي، افغانستان به له یو بل کړکېچ سره مخ شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په غزنی ولایت کې پرون د سولې د ورستیو پرمختګونو او د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو د اعلان په هدف یو ولسی غونډه جوړه شوه. ګډونوالو د تاوتریخوالي راکمول د افغانستان په ګټه وبلل او د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو هرکلی یې وکړ. حبیب رحمان تاثیر په دې اړه راپور لري.
په دغه غونډه کې د محلي او نظامي چارواکو ترڅنګ سلګونه تنه سیاسي مشرانو، قومي مخورو، دینی عالمانو، ښځو، ځوانانو او لسی خلکو ګډون کړی وو او څو تنو یې ویناوې وکړې. د غزنی والي واحد الله کلمزي په خپلو خبرو کې وویل غونډه دوی موخې لري: د تاوتریخوالي د راکمولو ستاینه کول او بله د ټاکنو د پایلو د اعلان ملاتړ کول دي. هغه وویل د ولسمشرۍ ټاکنې د خلکو او سرتیرو په وینو ترسره شوې. هغه څوک چې دا ټاکنې نه مني هغه له هیواد، خلکو او سرتیرو سره جفا کوي.
موږ نه غواړو چې خدای رخواسته د سولې ته عنوان لاندې په بله کورنۍ جګړه باندې اخته شو. ارزو د حکومت مشرتابه او د ولسمشر د افغانستان د خلکو دغه ده. د سولې د حکومت غوښتنه ده، اراده یې ده، صادقانه په دغه لار کې قدمونه اوچتوي.
وحید الله کلمزی زیاته کړه: موږ هغه سوله غواړو چې په هغې کې اتلس کلنۍ لاسته راوړنې خوندي وي. په غزنی کې د علماو شورا رئیس مولوی محمد اسماعیل روحانی هم په خپلو خبرو کې وویل: موږ هغه سوله غواړو چې د افغانستان په خیر وي. موږ هغه سوله نه غواړو د کومې سولې قرباني چې د افغانستان نظام ګرځي. روحانی زیاته کړه: هغه کاندیدان چې په ولسمشریزو ټاکنو کې یې ماتې خوړلې ده، د سولې د پروسې او د جمهوریت د خرابولو لپاره یې مټې رانغښتې دي.
نو موږ له محترمو کاندیدانو چې تر پرنه پورې په دې کمیشن کې هیڅ مشکل نه و، د تاسې د خوښې کسان پکې ګمارل شوي وو، نن چې نهایي فیصله اعلان کړه او تاسې وایئ چې موږ یې نه منو، دا د تاسې یقینا له شریعت مطهره اسلام څخه سرغړونه ده او د حاکم نظام په وړاندې ښکاره بغاوت ده او موږ یې په کلکو ټکو باندې غندو.
دغه غونډه له سندریز بندار او ملي اتڼونو سره د ورځې ناوخته پای ته ورسېده.
د خوست چرواکی وی تر دې وروسته خلک اړنه دي چې د خپلو کارونو د خلاصولو لپاره په ساعتونو ساعتونو یا هم ورځو په تمه پاتې سي. دوی زیاتوي چې اوس ټول مراجعین یو ځانګړي ادرس ته خپلې عریضې وړاندې کوي. نجیب الله خیل پر دې موضوع راپور لري.
په خوست کې د خې حکومتوالۍ د خدمتونو مرکز د ولایت مقام په یو لوی سالون کې جوړ شوی او ټول مامورین او مسؤلین پکې د یو چتر لاندې کار کوي. د دې سالون د سټیج لپاره جوړ شوی ځای کې د خوست والی او د هغه د مرستیال میزونه ایښي دي. په لاندې برخه کې د ولایت مقام د څلورو ریاستونو دفتر ریاست، مالی او اداري ریاست، د بشري سرچینو او سکتوري ریاستونو مسؤلینو او مامورینو ته په ترتیب سره میزونه او چوکۍ کې خودل شوی دي. خوست والی محمد حلیم فدایی د یاد مرکز د پرانیست پر مهال آزادۍ راډیو ته وویل:
په خوست ولایت کې د لومړي ځل لپاره د خې حکومتوالۍ د خدمتونو مرکز تر یو چتر لاندې پرانستلو او د دې اساسي هدف دا دی چې ولسته شفاف، سری، پر وخت ځواب ویونکي خدمات وړاندې کړي او د خلکو عریضې ته، ورقې ته، ستونزې ته په ورځو ساعتونو انتظار ختم او د دوی ستونزه نهایت لسونه تر شلو د کوپوري حل شي.
د ولایت مقام د سکتوري چارو رئیس بهرام بهیروایی په دې سره دوی لپاره یو ښه کاري چاپیریال برابر شو.
شاوخوا ته کوم همکارانو سره چې اوسېږو، د دې ترڅنګ چې دوی څخه زده کړې کوو، مونږه کولای شو په مختلفو مواردو کې دوی همکاري تر لاسه کو او ترڅنګ کې چیرته یو څوک تقدیریږي مونږ د یوې روحیا خلو ترڅو پوری ترڅنګ مونږ چټک کار وکړو او مونږ مر سره تقدیر کې چیرته یو همکار غیر حاضریږي کوم ورځ یو ضرور کار ورته پیښ شوی وي چیرته مصروف وي زه کولای شم چې د یو بل همکار څخه په استفاده د خلا ورباندې ډکه کړم.
د ولایت مقام دوه مامورین نادیه باوري او قابل جان بدلون بیا وایي په دې سره د مراجعینو کارونه ژر خلاصیږي. مامورین بل یو بل سره تجربه شریکوي او بل دلته ټول د یو ټیم په توګه کار کوي.
یا جی سیم دفتر ابتتاوه دا یو ډیر نیک ګام دی. دې لپاره چې یو خو به مراجعین ډیر نزنډیږي کارونه بیا چل کېږي او بل په زمن کې به که ټول همکاران په یو ځای ناست وي یوې بلې تجربو زده کړو نو به یو څه زده کوي.
دلته مونږ د یوه ټیم په شکل کار کوو او دلته د هغه ستونزه چې په کار کې پیدا کېږي مونږ په ډېر اسانۍ سره حل کولای شو ځکه چې مونږ رئیس صاحب هم نږدې لرو امیرین صاحب په همدې شکل او په مجموع کې د وخت ځای کې دوه مخم نیولای کېږي.
د خو شارواکی وایي په دې ولایت کې به ډیر ژر د آسان خدمت مرکز هم پرانستل شي چې هغه به هم تر یو چتر لاندې د کمپیوټري تذکیرې پاسپورت او د ګاډو جواز سیر او لایسنس په ګډون خپلو مشتریانو ته په چټک ډول بیلابیل ټولیز خدمتونه وړاندې کوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تاسو زه دی رادیو ته غوږی چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. په افغانستان کې دا شیبه د سهار 8 بجې 21 دقیقې او 10 ثانیې کیدونکې دي. اوس به نوریا سنوري راته وایي چې د نړۍ په دینو معتبر ورسپړو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
ټرمپ او طالبان یو ګډ هدف لري، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل. لاس انجلس ټایمز ورسپانې تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکلي، له 19 کلنې جګړې وروسته د شنبې په شپه متحدو ایالتونو او طالبانو په افغانستان کې هغه څه پیل کړل چې د محدود اوربن هڅاو ورځنۍ د تاوتریخوالی کموالی بللی دی. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه که دغه آزموینه نتیجه ورکړي په پام کې ده په پایله کې د فبروري په 9 د یو لړ مراسمو په ترڅ کې یوه موافقه لاسلیک شي چې هغه به د سولې د بین الافغاني پراخو خبرو پیلېدو ته لاره پرانیزي. د ورځپاڼې په وینا طالبان په یوه اونۍ کې د پراخو عملیاتو د درولو لپاره د خپلې ژمنې د پر ځای کېدو لپاره ښه دلیل لري او هغه دا چې د وړاندې شوې موافقې له مخې به امریکا په تدریجي ډول له افغانستانه د خپلو د سرتیرو یوه پر څلورمه برخه چې اوس شمیر شاوخوا 2000 ته رسیږي باسي. دا د طالبانو یو هدف دی چې هغه د ولسمشر ټرمپ هدف هم دی. ټرمپ چې بیا یې ځان ولسمشرۍ ته کاندید کړی ژمنه کړې چې په افغانستان کې د متحدو ایالتونو دغه تر ټولو اوږده جګړه به پای ته رسوي. خو د لاس انجلس ټایمز په لیکنه د سولې هغه پراخه پروسه به چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د موافقې تر لاسلیک کېدو وروسته پیلېږي ډېره ستونزمنه وي او طالبان به هم یوازنی پیچلی اړخ نه وي. برتانوي ډیلی میل ورځپاڼې هم په یو مطلب کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کموالي اونۍ ته پام اړولی او لیکي په تیرو 2 ورځو کې د افغانستان په ډیرو هغو سیمو کې چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي موبایل شبکو بیرته په فعالیت پیل کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه له طالبانو سره نیمه اوربند په دوهمه ورځ هم ټینګو. ډیلی میل لیکي طالبان امریکایي او افغان ځواکونه د تاوتریخوالي د کمېدو پر اونۍ چې د شنبې د شپې له 2 بجو پیل شوې څارنه کوي. د ورځپاڼې په لیکنه د ښکېلو اړخونو له دغې ژمنې تمه کېږي چې هغه به په جګړو کې د پام وړ کموالی راولي او د اونۍ په پای کې به هم د یوې موافقې لاسلیک ته لاره هواره کړي چې له مخې به یې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. د ورځپاڼې په لیکنه په تیرو 2 ورځو کې په لرې پرتو سیمو کې له کوچنیو نښتو پرته د لویو حملو راپورونه نه دي ورکړل شوي. دغې نسبي آرامي هم دې ته زمینه برابره کړې چې په ډیرو سیمو کې مخابراتي شبکې بیرته خپل فعالیت پیل کړي. د کندوز د مخابراتو د ادارې رئیس اختر محمد ویلي چې له تقریبا 3 کلونو وروسته چې په دې ولایت کې مخابراتي شبکو د طالبانو د ګواښ له امله د شپې لخوا کار نه کوو ډیرو دغو شبکو بیرته کار پیل کړی دی. ډلې مل لیکي د افغانستان د 30 میلیونه نفوس په میلیونونو یې موبایل ټلیفونونه کاروي او په دغه سکتور کې چې په چټکۍ د پراختیا په حال کې دی شاوخوا 2 لکه کسان په کارونو لګیا دي. د دغو شبکو په زرګونو پایې هم په هغو سیمو کې دي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول یا نفوذ لاندې دي.
اوس هم یو بهرنۍ مسله تعقیبوو. په ایران کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر 8 ته رسیدلی او په دې وایرس د اخته کسانو شاوخوا 290 مشکوکې قضیې ثبت شوې دي. په ایران کې د کورونا وایرس له کبله د خلکو تر مړینې وروسته افغانستان او د سیمې ځینو هیوادونو له دغه هیواد سره ځکنۍ او هوایي تګ راتګ بند کړی دی. نور تفصیل له سپیولا ستنګزین اوري.
له چین بهر د کرونا وایرس له امله د وژل شویو کسانو تر ټولو لوړ شمیر په ایران کې ثبت شوی. اته ایرانیان د دې وایرس له لاسه مړ شوي. د ایران د روغتیا وزارت ویاند کې انوش جهانپور پرون د دغه هیواد دولتي ټلویزیون ته وویل چې په کرونا وایرس باندې د اخته خلکو شمیر په ایران کې 340 رسیدلی او په 290 تنو نورو کسانو شک دی چې وایرس به نیولی وي.
3 نفر مبتلای تشخیص داده شده قطعی به
340 کسان په ټول هیواد کې په کرونا وایرس باندې اخته شوي دي. له دې ډلې 8 کسان په دې وروستیو یو څو ورځو کې مړه شوي دي.
8 نفر از این عزیزان جان خودشون رو ظرف روزهای اخیر از دست دادن.
جانپور ده هغو دوو کسانو پاره چې یک شنبه مړه شول جزئیات ورنکړل. خو ایرانی رسنی ویلي یو نامعلومه کس له تهران مازندران ته پلار د کرونا وایرس له لاسه ساور کړه. په ایران کې د کرونا وایرس د پیښو په لیدل کېدو د دغه هیواد ځینو ګاونډیانو تګ راتګ ورسره بند کړی. افغانستان یو له دې هیوادونو دی. د دغه هیواد د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل د حکومت د پریکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د ملي امنیت شورا په دفتر کې د کرونا د وایرس د مخنیوي په ارتباط په جوړه سوې ناسته کې فیصله وسوه چې د ایران څخه افغانستان ته د وایرس د راتګ د مخنیوي په خاطر باید د موقتي مودې لپاره له دغه هیواد سره تګ راتګ بند شي. همداراز له افغانستان څخه ونړۍ ته د ماسکونو د قاچاق مخه ونیول سي او په ایران کې زموږ کنسولي خدمات محدود سي.
اخوا پاکستان او ارمنستان هم له ایران سره خپلې ځمکني پولې موقتا تړلې. د پاکستان په بلوچستان کې چې له ایران سره اوږده پوله لري بیړنۍ حالت اعلان شوی او په دې سیمه کې د ایران او پاکستان ترمنځ د خلکو تګ راتګ بند شوی. د ترکیې د روغتیا وزارت هم ویلي له جمعې راهیسې له ایرانه د ورتلونکو مسافرو د معاینې امر ورکړی او 8 کسان یې نه دي ورپریښي. اردن هم دغه هیواد ته له اردني اتباعو پرته له ایرانه د ورتلونکو مسافرو مخه نیولې. د ایران تر ټولو لوی ګاونډ عراق ته هم د ایراني زیارت کوونکو سفر ځنډول شوی. له ایران سره د سیمې اکثرو هیوادونو د خپلو الوتکو پروازونه بند کړي دي. د راپورونو په اساس تر اوسه پورې لږ تر لږه کاناډا او لبنان ته د هغو مسافرو په ډله کې چې له ایرانه ورغلي وو د کرونا وایرس پیښې ثبت شوي. ایران په کور دننه د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره په تګ راتګ محدودیت لګولی او په ځینو ښارونو کې ښوونځي، پوهنتونونه او سینماګانې تړلې دي. د ایران چارواکو ویلي دغه هیواد ته کرونا وایرس ښایي د هغو چینایي کارګرانو له لارې انتقال شوي وي چې په قم ښار کې د سولر انرژۍ له یو شرکت سره کار کوي. کرونا وایرس د 2019 کال له ډسمبر په چین کې کشف شو. دی وایرس تر اوسه پورې 2300 کسان وژلي او پرې د اخته خلکو شمیر 9000 ته رسیدلی. دا وایرس د نړۍ شاوخوا 150 هیوادونو ته خپور شوی. خو چین وایي په کور دننه یې په ګڼو ولایتونو کې د وایرس د زیات خپرېدو مخه نیولې او اوس تر کنټرول لاندې دی.
ستاسو له پیغامونو
بله زه نور رحمان د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ نه دا پیغام ترېږدم. زمونږ د ناوی د ولسوالۍ د معلمینو ماشونه ډېر ځنډېږي. نو هیله کوم چې په دغه برابر باندې لږ کوشش وکړي او دا زمونږ ماشونه په وخت سره راکړي. وسلام.
زه عبدالرحمن د کابل ولایت څخه خبرې کوم. د حکومت د پاسپورت ریاست له رئیس څخه ورته مسؤلینو څخه خواهش کېږي چې د کومو کسانو پاسپورتونه تاریخ ختم شوی وي یعنې اکسپایر شوی وي چې تمدید کېږي یعنې نوی کېږي باید د پخوا په شان په 8000 افغانۍ تمدید شي. دوی اوس له سره نوي پاسپورتونه بل ورکوي یعنې 5200 افغانۍ پرې مصرفېږي. دا ظلم دی له د خوار ملت سره. نو بیا هم خواهش کوو چې د چا پاسپورتونه اکسپایر شوي یعنې میعاد یې ختم وي باید یې د کال یا د مثال یو کال نه وي دریو د کال مطابق 200 یا 300 افغانۍ واخلي د پخوا په شان باندې. د افغانستان ټول خوار ملت به وسلام.
نوم یې ضیاءالحق ولی دی. د کنړ ولایت تیج درې ولسوالۍ نه تاسو ته تماس کړم. یوه غټه ستونزه چې زموږ د تیج درې ولسوالۍ کې د هغه د مخابراتي پایو نشتون دی ځکه ډېر خلک د دې مشکل سره مخامخ دي. دستګاه کار نه کوي او یو هلته یوه د افغان بي سیم دستګاه چې هغه کله اخترې وي یا کله پټه خوشحالي وي نو اورېدونکو ډېرو بار په ډېر ځای کې کله چې خلک کړي کې نیسي یو بل سره یا مصروفه وي. نو د ازادي راډیو نمو تمه ده چې دغه غږ زموږ
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې نور مسایل هم تیرو خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د امریکا ولسمشر وایي که د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ رعایت سي، دی تیار دی له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړي. ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې پرون کړي دي. د اسلامي همکاري سازمان یا OIC په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو هرکلی وکړ. د دغه سازمان په اعلامیه کې راغلي د دې موافقې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغان حکومت په مشوره ورباندې صلاح شوې هرکلی کوي او دا به په افغانستان کې پایداره سولې ته لار هواره کړي. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی چې له ایران څخه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ځینې پریکړې سوي دي، دغه شورا وایي چې ایران د تګ راتک او په ایران کې د افغانستان د سفارت د قونسلي خدمات ځنډول سوي دي. ایرانی چارواکي وایي توندلارو کاندیدانو په پارلمان کې د تهران ټولې 13 څوکۍ ګټلې دي. وروسته له هغې چې اسرائیلي ځواکونو پرون یو فلسطیني وسلوال چې شک کېده د اسرائیل او غزې ترمنځ سیمه کې بم ځای پر ځای کوي وواژه، فلسطیني وسلولو د اسرائیل د جنوب پر لورې شاوخوا 40 توغندي وویشتل. سربیا په تیرو دو ورځو کې له خبرداریو سره سره په روسیه کې جوړې شوې د هوایي مدافع پنسیر ایسیو ډوله دستګاوې ترلاسه کړې. دغه هیواد چې هڅه کوي د اروپایي ټولنې غړي سي، د امریکا د متحده ایالاتونو د احتمالي بندیزونو خبرداری ورکول شوی و. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلی سي، ازادي رادیو ډاٹ کام. ځینې اوریدونکو سمیسونه راستولې دي. محمد قاسم زوک له هلمند لیکلي، طالبان څه کور بند نه کوي چې د دوی جنگلي بل جنگ څخه لاس واخلي او دوی پخپل دوی خپل ګټه په جګړه کې ګوري. امیر خان ایوبی له هلمند لیکلي، خدای دې په هلمند کې دغه اوسنۍ آرامي دوامدار کړي. قدیر تکینی لیکلي چې د جګړې شکل اړخونه باید د دې اونۍ څخه پوره ګټه د ثبات د پاره واخلي. د هلمند له ندالي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام یار لیکلي، په هلمند کې تیر شپه آرام وه، جنگ نه و، هیله ده چې تر پایه دغه سی وي. سعید ابن عمر له کندهار نه لیکلي، ټول افغانانو ته دا زیر ورکوم چې سوله به که خدای کول راضي. دین محمد احمدی له کندهار لیکي، دا ور د ټرمپ خبرو کې ډیر نرمښت ښکاري، د سولې خبرې بریالي دي. سمیع الله له هلمند لیکلي چې په افغانستان کې د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي کمول پر موږ د اختر په ډول تیریږي. میرویس فهیم له کندهار لیکي، د سولې هرکلی کوو او له ټولو افغانانو دا غوښتنه کوو چې له دې فرصت څخه استفاده وکړي. فضل کریم درویش له پکتیا لیکي، د پکتیا په حکومتي ادارو کې فساد لا هم دوام لري. عبدالله بارکزی له کندهار لیکي، د افغان چارواکو خپلمنځي اختلافات باید له منځه یوړل سي، نور دي د عامې بلوا مخه ونیول سي. محمد حسن قلمیار د تخار لشکرمش ولسوالۍ لیکلي، په دې ولسوالۍ کې په روغتونونو کې درمل نه ورکول کیږي. اخترګل تسل له کابله لیکلي، د کورونا احتمالي خطر د مخنیوي په خاطر له ایران سره د پولو موقتي تړل کېدلو کار ګټور بولو. د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه خان محمد اسلامیار په بل سمس کې لیکلي، په نادلي ولسوالۍ کې افغان بسیم شبکه کار نه کوي، هیله د مسؤلین خبر سي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي، د افغانستان هیڅ وګړي ته موازي حکومت د منلو وړ نه دی. او ناهیده شجاعي د تخار له شکمش ولسوالۍ لیکلي، افغان ډاکټران د کورونا ناروغي په وړاندې دی جدي مبارزه وکړي. تاسو زادي رادیو ته غوږ یاست، چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د خبرونه په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي، د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام.
د انصاف پلټکی یو وی چاغي په سیور شبل ویغي په سیور شمدی کې ربان ورځ تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري د نیمه کنه په دې کار کې چې نیمې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نیمې څوک ما پرې دورین، خدای راستي کوز ما دا یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي عزیز و ویګر کوه حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سند د انصاف پلټک یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د پکتیا ولایت د پوهنتون یو استاد جمال الدین محبوبی ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه پوهنتون کې لسو کلونو راهیسې تدریس کوي، خو شاوخوا لس میاشتې کېږي چې میاشتنی تنخواه نه ده اخیستې. دغه ستونزه مو د لوړو زده کړو وزارت د مسؤلینو غوږ ته هم رسولې ده. لومړی به د استاد جمال الدین محبوبی او ورپسې به د لوړو زده کړو د وزارت د یو مسؤل خبرې واورئ. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
اوس به د پکتیا ولایت د پوهنتون استاد جمال الدین محبوبی په خپل ځان معرفي کړي او د ورپېښې ستونزې په اړه به ووایي.
نوم جمال الدین محبوبی د میدان وردګو نه تنګی دی منطقې نه. زه خپل د پکتیا پوهنتون کې مې قرارداد کړی و، د هر سمستر تم قرارداد کولو پکتیا پوهنتون کې استاد زما د اسلامیاتو استاد زما د ورته مې هغه کوله د استادي کوله پکتیا پوهنتون کې. مشکل مې د پکتیا پوهنتون سم قرارداد کړی و چې هغه د پسات باندې 15 روپۍ راکولې مخکې په هر سمستر اوله کېدلې دوه د دوه سمستر وځنډېدلې.
صرف دوه سمستر هم وځنډېدل؟
دغه دوه سمستر ځنډېدلې دي. بیا وایي چې بودیجه نه ده منظور شوې، اوس خو بودیجه منظور شوله. اوس کوم ملګری چې په مارد کې حق زحمه ساتونه اخیستو د پوهنې په وزارت کې، هغو ماشین واخیستل، موږ نه دي اخیستي.
نو دغه دوه سمستر څومره وخت دربر نیسي؟
دا دوه سمستر تقریبا څلوري نیمې میاشتې، یو کېږي څلور نیمې میاشتې، بل تقریبا نهه میاشتې.
ته یوازې یو کستا غوندې نور استادان هم شته چې دغه حقوق یې نه دي اخیستي؟
څوارلس تنه استادان هم یو. هغو سرمې مالیکه نیولې، بیا ما ورته وویل ما د ازادۍ راډیو د انصاف په لټه کې پروګرام ته زنګ کړی دی، د هغو سره مو اړیکه نیولې ده، هغه به انشاءالله یو کار ورته وکوي.
تاسې دغه څو استادان چې یاستئ او حقوق هم ځنډېدلي، نو هلته خو به د پوهنتون رئیس یې هغه سره هم تماس نه دی نیولی؟
هغو ته مې ورته وویل، هغو چې موږ به د مالي ادارې سره وغږېږو، د مدیریت محاسبې سره به وغږېږو، د ټولو سره وغږېږو، انشاءالله حتما مې تایید کوو. نه په سبا د نهه میاشتې وتلې.
اوس څنګه اوس هم تدریس ته ادامه ورکوئ؟
او که چېرې موږ ته دغه نور ماشین اروکړي حتما به ورکوو. دغه ماشین نهه میاشتې ماشین اروکړي، بېرته به د راتلونکي کال لپاره، د راتلونکي سمستر لپاره بیا قرارداد ورسره کوو. داسې قرارداد به ورسره کوو که چېرې موږ ته په هر میاشتې شي یا په څلو نیمو میاشتو کې یو ور ماشین اروکړي، بیا هم قرارداد ورسره کوو.
د دې دوه سمسترونو نه مخکې هم تاسې تدریس کړی او په دغه پوهنتون کې؟
هو، تقریبا مو څلور کاله په پکتیا پوهنتون کې تدریس کړی دی. څلور کاله
په مخکینیو څلور کالو کې خو دا ستونزه نه وه پېښه شوې؟
نه، داسې ستونزه نه وه. نه، یوه ورې لږ وځنډېدلې، خو رایې کړلې. بیا د که چېرې دغه ماشین موږ ته بېرته راکړي، چې به انشاءالله موږ بیا د دې سره قرارداد کوو.
څه تمه چې درکړي؟ تاسې اطمینان لرئ چې دغه ماشینه به درکړي؟
نه پوهېږم، اوس چې موږ خو زحمت ایستلی استادان یو، نم چې سلاره نیولې، نم چې غلا کړې ده، نه مې غیرحاضري کړې ده. تنه مانند خو څوارلس استادانو نور هم غیرحاضري نه ده کړې.
تاسې په اوونۍ یا میاشت کې څو ساعته تدریس کوو؟
زموږ په هفته کې تقریبا 15 ساعته دي. موږ په هفته کې هغه قرارداد ودې درس.
تاسې وویل چې د میدان وردګو یې او پوهنتون په پکتیا کې دی، آیا هره ورځ به تلی او راتلی؟
اغل تم وټوک نیولې، اغل تم کوټه نیولې، واخر شو پارسم غزاستین دمن نشم ټول دې جوب نه خوړلې دي. دمن نشم دې جوب نه خوړلې دي، ونه را قرض بنه، را قرض بنه، را قرض تي مونن په سبا ماش راکوي. اول خو یې چې په دوه سمستر کوله کې دیم، چې دوه سمستر بیا قرارداد وکړلو، بیا وی نه په راتلونکي کې اوله کېږي. خو تر اوسه دمن نشم شې بي دي چې موږ هغه تاسو پرند دروازه سره تاسو مقامات پرې یو، موږ هغه بالار یو تاسو دار وایا.
خو استاد، دغه ماشونه چې ستاسو ځنډیدلی څومره اقتصادي مشکل سره مخ کړی؟
د دومره اقتصادي مشکل سره مخ کړی ما شي و چې هر څه تورته وای، ما شي 200 روپۍ قرض راکړ، 200 روپۍ قرض هم نه وکړ. ته وای چې زما شخره من نه په سبای اخر ما و څوک 200 روپۍ قرض نه راسته کړی، دې په خاطر باندې وشي ته مو شته ته تاسو مو در کوي. ما ته وای موږ ته مو شنو راکوي، رئیس د پنتون دی او نور دی لسونه ده. نه نه ما موږ هغه کله امتحانونه هم واخیستل، پیشتسال امتحان هم واخیستو، تدریس هم وکړو، حاضري هم واخیستله، محصلین هم اداره کړل، محصلین ته هم هغه خپل وطن ته هم خدمت وکړلو. وروسته ما دا خو داسې نه دي چې اوبه یوسي.
د انصاف په لټه کې
موږ ډېره هڅه وکړه چې دغه ستونزه د پکتیا ولایت د پوهنتون له رئیس سره شریکه کړو، خو د هغوی ټلیفون غلی و. د دې لپاره چې دغه ستونزه ژر حل شي، بیا مو موضوع د لوړو زده کړو د وزارت د وایان له مرستیال ښاغلي حنیف فرزان سره شریکه کړه. د پکتیا ولایت د پوهنتون نه ځینو استادانو ازادي راډیو ته ویلي چې تقریبا دوه سمستره کېږي چې لس میاشتې دربر نیسي، دوی هغه حقوق نه دي اخیستي. په دې سکه ستاسې معلومات څه دي او تدابیر څه دي؟
تاسو پوهیږئ چې هر استاد بلبته استخدامیږي د وزارت تحصیلات عالی په همکاري او هماهنګي په ټولو افغانستان یا په ټولو پانتونونو کې استخدام کیږي چې د دوی قرارداد په دوه ډول ده، یو د شپږ میاشتو لپاره ده او بل هم په یو کال لپاره ده. موږ هر کال د دوی قراردادونه تمدیده و او هر پانتون چې نیاز ولري، هغه شدی نیاز ولري، موږ قراردادي استادان استخداموو. کله چې یو پانتون نیاز و نه لري، مونږ نشو کولای چې د بودیجه د کمبود له وجه اساتید قراردادی استخدام کوو. خو دوی ته کوم مشکل په دوا سمستر را پیدا شوه دی، مونږ دغه موضوع سیرو او دغه مربوطه بخش سره شریکو چې مشکل چیرته ده. که مشکل په وزارت کې و حتما د موضوع ته رسیدګیږي کې زر په زر کې دوی معاش حواله کیږي که کوم مالی مشکل نیوي یا تخنیکی مشکل نیوي یا د اسناد او د دوی په قرارداد کې کوم مشکل نیوي. که دوی کپکتیا پانتون دغه استادان بغیر له وزارت تحصیلات عالی له هماهنګي سره دوی استخدام کړی وي، دغه مسؤلیت بیا متوجه کیږي خپل هغه پانتون ته او رئیس پانتون ته چې دوی باید دوی ته ځواب ووایي او دغه د دوی مشکل حل کړي. بیا هم دغه موضوع مونږ سیرو پیگیری کوو او غواړو چې له مسؤلینو سره شریک کړو چې اصلي مشکل چیرته ده. که مشکل د مونږ و، مونږ هڅه کوو چې ژر تر ژره دغه موضوع حل شي او دغه موضوع مونږ جدي سیرو او دغه استادان سره هم غوښتنه کوو چې یو ځل دغه موضوع مونږ سره شریک کړي ټول جزئیات، ټول معلومات چې په کوم دلیل او په کوم وجه دوی تر اوسه پورې خپل هغه امتیاز اخیستل کړی نه دی او اساسي مشکل چیرته ده. یا وزل بیا دوی ته زه اطمینان ورکوم که زر تر زره دغه مشکل حل کیږي او له دوی څخه غوښتنه د مونږ داده چې دغه موضوع یو وزل مونږ سره هم شریک کړي چې مونږ هغه اصلي ټیکه چې مشکل ده هغه پیدا کړو او تر څو دغه مشکل حل شي او دوی وکولی شي خپل حقوق ترلاسه کړي.
په ولایتونو کې چې پوهنتونونه دي او د حق زمایي استادان استخدامي، دا خو باید وزارت سره هماهنګ وسی.
ټول صلاحیت د وزارت لاس کې ده. یو دایمي استادان د قرارداد قانون له طریقه څخه استخدام کیږي او بل د قراردادي استادان چې د وړتیا او ضرورت او د نیازمندۍ له وجې نه استخدام کیږي. خو کله کله داسې ستونزې وي یا جدي نیازمندۍ وي یا اساسی استود تدریس لپاره وی دوی عاجل استخداموی که بیا روز دست مشکلات را پیدا کیگی. و بیا هم همون دقا موضوع منابع بشری و مالی بحث تر شریکه و چه اصلی مشکل چرته ده او دقا دوی سمستر که دوی اخپل احساسی امتیاز دوی تا ورکرسه و ندهی او دقا سر هم دی مون گفتنه داره چه ترسو مون سر هم ده موضوع شریکی
چه انصاف
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د پکتیا ولایت د پوهنتون یو استاد جمال الدین همدرد ازادي رادیو ته ویلي و چې په دغه پوهنتون کې لډیر مودې راهیسې تدریس کوي خو په وروستي شاوخوا لسو میاشتو کې میاشتنی حقوق نه دی اجرا شوی او د لوړ زده کړو وزارت د بیان مرستیال ښاغلي حنیف فرزان وویل دغه ستونزه به په تمامه معنا وسیړي او هلته به ډېر ژر قانوني لارې ولټوي. ښاغلي فرزان دا ژمنه هم وکړه چې که دغه استاد کولی شي چې وزارت ته ورشي او خپل ستونزه له دوی سره له نږدې شریکه کړي پوره مرسته به ورسره وشي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 2.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
کوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د پروګرام درنومینه والو السلام علیکم. هله د چی روغ جوړه او خوشاله اوسئ. د دې د دیونی یو بل پروګرام به هم ز فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. په دېونی کې هم تاسو پیغامونه لرو چې تاسو په خپل عزیزانو پسې ګرځئ او یا مو هم په خپل سیمو کې نور کسان پیدا کړی دي چې د غوی پاره مو نشانه را سره شریک کړی دي. مننه درڅخه کوم. غواړم د خبرونې د جوړښت سره سم اول دغه پیغامونه په ګټه سره واورو چې تاسو د پیدا سو کسانو په اړه موږ ته پیغام راستولی دی او نشانه مو راته ویلی دی او ورسته به بیا تاسو نور پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځئ. نو دوستانو مخکې تر دې چې خبرونه پیل کو غواړم یو ځل بیا دا موضوع تکرار کړم چې د خبرونې تر پیل دمخه تاسو کاغذ او قلم تیار در سره آماده ولرئ ځکه زموږ ځینې دوستان په وار وار موږ ته پیغامونه پریږدي او د نورو پیغامونو د تکرار غوښتنه راڅخه کوي ځکه دوی وایي چې موږ ونسو کولای چې شمیره ولیکو. نو کچری موږ په هر پروګرام کې د تیرو خبرونو پیغامونه تکرار کو نو نوې پیغامونو ته وخت نه پاتېږي. نو زموږ هیله ده چې تاسو لطفا قلم او کاغذ در سره آماده ولرئ او په غور سره کوم شمیرې چې زموږ دوستان وایي البته دوی دوه دوه واره یا حتی درې ځله خپل شمیرې تکراري نو تاسو په دقت سره واورې او شمیرې ولیکئ. نو نور منځندو مو ورزو لمړی پیغام د کابل ولا څخه چې د سروبي ولسوالۍ څخه واورېدونکي راستولې ستاسو سره به شریک کړو.
سلامونه نیکې هیلې احترامات تاسو تاسو مې څنګه غوري ورته د زړه له تله خواږه سلامونه ولی د درانی ما د کابل ولا سروبي ولسوالۍ نه دلته اوړ کې دا زمونږه کلیوال پیدا کړی د کنه د نذیر په نامه باندې اوړ کې پیدا کړی و هغه دلته راغلی ولا میلې کوله کنه هغه کنه دا اوړ کې تر پاتې شوی و هغه زمونږ کلیوال سره وزدا د شپږ پنځه کلو شاوخوا کې دا که هر چا نه نادر کشوي زه به د ټلیفون شمیره ورته ووایم 0 اتیا یولس 0 شمیره به یو ځلې بیا هم ورته ووایم 0 8 0 1 بیا یو 0 3 دا مې شمیره ده کنه د نذیر په نامه باندې وړ کې دا شپږ د کلو شاخوا کې دا کابل ولا سروبي ولسوالۍ کې که هر چا نه درک شوی وي نو زنګ دې وکړي ترې نه خوشاله بسو تر بیا د خدای په امان.
مننه ورو جان داود په نامه موږ یو سړی پیدا کړی دی زموږ سره دلی دی پشمرات کولی شي چې پلټنه موږ سره جاري کړو ونیسي په دغه شماره باندې ته پر وخت 0 3 0 1 3 0 1 3 0 السلام علیکم.
الو السلام علیکم. سلام شهر ده من ولایت خبر کوم من محمد انصاری یره ورځ 15 تقریبا آزادی چې کوم پیغام ایشی و چې دغه ځان لپاره پیران څه موږ یو دوست پیران څه موږ یو دوست موږ یو دوست په پیران کې وسیږي د مالی په نامه د ایمان نور د کډې کې د اوسولې د خنابات وسې دوم کې لري چې والی وسو دي نو آزادې راځي هغه پیغام ته تقریبا بیا چې کیږي هغه پیغام یې شی وو چې د مالی په نامه د پیران کې وسیږي نو پیغام دی شی وو بس من ورو کدا سره یو سره یا پیدا کې موږ په دغه اړیکې تماس ونې څه وروسته او څنګه یو څه شکر راوړم درې څه ونه دي او ورور مسلمان ورته چیرلی مرغوات ډېر مې ربانی به او د آزاد راځي اوس مونږ له واسو دا چې هغه د پیغام مو څه په تماس کې او مو څه چې باید فار معلومات راکړي. مننه السلام علیکم.
حافظ الله حکیم خبره کوم چې یو ډېر سپینځر سره را سره ناس دی د مساکلا
چا
خودی دغه چې چا دا خبره نه دا اوریدلې چې هغه پیسې کې کښېناستلی او دا پیاد ساتلې وي. که تاسو خپل دغه راته راکړي دغه ادرس نو زه به دغه سړی در واستوم، تاسو به خپله ورسره دغه وکړئ، خبره ورسره وکړئ، نو چې څومره همکاري ورسره وکړئ نو به ښه وي. وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار است تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415.
دوستانو اوس به هم تاسو هغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسو په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځئ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه قدرت الله مخلص هلمند ولایت څخه د بابا جوړ سره څخه در سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی، عین دین نومیږي، د 15 کالو دی. دغه یو میاشت تقریبا کې چې ورته هر چا د کې په اړه باندې معلومات دي. ما چې په دغه شمیره باندې زنګ وي 0001 0004 928 0001 بله شمیره ده 0001 0003 9903.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه عبد الباری بهار د هلمند ولایت د نادلی د ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام کړم. زما یو ماما د 3 کال کېږي چې د هلمند د مرجی ولسوالۍ کې نادر کستوی دی. نوم یې حسین دی، د پلار نوم یې عبدالحد دی، چې اصلي ځای شعبان دی، د واشیر ولسوالۍ دی. د 3 کال کېږي چې نادر کستوی دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري. د مهربانۍ د مخه دی موږ سره یا د ازادۍ راډیو سره پیغام سوکې او یا دې موږ سره په دغه شمېرو اړیکه ونیسي 0015 5521. د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه عبدالکریم ولسمند فراد ولایت بکواد ولسوالۍ د بجنه وسایل سره په لاین کې یم. ما ورو دي په نامه د عبدالکریم، تقریبا 15 کاله عمر دی. عدالت نه سکیلي چې نظر کټوي په چیز دی. موږ آواز اوري یا بل مسلمان ورو د کار معلومات لري کولای شي چې ما د ټلیفون تور نمبر ماته زنګ راوي. ورو ته 20 لک افغانۍ جایزه لري. ما د ټلیفون نمبر دی 0001 0001 0005. د ټلیفون شمیره یو ځل بیا وایم 0001 0001 0005.
السلام علیکم. جامع اللہ بزابل ولایت تشرفتار ولسوالی بسیر وکلی سے ازادی راجیو چدا پیغان پریزن. ما یوزی ورکتی پنامو با امید تقریبا دو الاسکار لسکال عمر لرید ومین ناس چیزی چی بختل خور سنادارہ کدی کار مسلمان ورور د ازما پیغام واوري یا د خپل د پیغام واوري. ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي 0001 20 9 6 8. شماره یو ځل بیا 0001 20 9 6 8. یوه بله شماره ده 0001 20 9 6 8. د ازادۍ راډیو سمې داسې غوښتنه ده چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم. زما نوم العامر ده او د ازادۍ کارکوونکو راډیو کارکوونکو ته ټولو ته ډېر سلامونه وایي. زما یو زوی ده، آسانې نوم ده، او 8 کاله کېږي چې ناګاره کړه. خپله ډېر خفه یم، اته چې دل وږي مې د رواني تکلیف لرم، پریشانه یم، خپه یم، قسم خرابه ده، کور ته وضع خرابه ده، کور کې ټول ورته پریشانه یو. دا که هر مسلمان ورور ته معلومات دې ده نو مونږ ته دې خبر راکړي، او د ازادۍ را ټول کارکونکو نه یو جان مننه دغه د یو څو پیړۍ تکرار کړي. یقین دی اوس زه خپله سپین ږیری سړی یم، طبیعت مې بیخي ګډوډ شي، خوب نه راځي، پریشان یم، خپه یم، جګر خون یم، اوس که مړی وای مړ ده. داسې ژوندی سړی دې ورکي، اوویشت کلن اته ویشت کلن سړی دې ورکي، دا ډېره ناممکنه خبره ده. دغه اته کاله کېږي پریشان یم، خپه یم، جګر خون یم، شماره ده په دغه شماره دې مونږ ته زنګ وایي. اوس وش صفر اته اویا پنځه ویشت لس شپږ سوه یوولس، بیا هم تکراروم صفر اته اویا پنځه ویشت لس شپږ سوه یوولس. سلام به احترام. زه سیف الهادی د لغمان ولایت الینګار ولسوالي نورلام صاحب درې تروت د کلي اوسیدونکی یم. د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما یو ترور چې د حامد کرزی صاحب په اوله دوره کې د خپل تره چې محمد نومې ده هغې لخوا په کراچی ښار کې غیر کړی شوی وه. خو چا ویل چې ملکې ده، چا یو څه ویل او چا بل څه. اوس بیا داسې اوازې نشر شوي دي چې هغه ژوندی ده. هر څوک چې د ده په اړه کوم معلومات لري یا یې دی په خپله اوري، هغه تره محمد هم مړ شوی دی. نو د انساني همدردۍ له مخې دې ما سره په دې نمبر رابطه ونیسي: صفر اووه سوه اته اتیا څلور سوه اتیا اته سوه اووه اویا. تکرار: صفر اووه سوه اته اتیا څلور سوه اتیا اته سوه اووه اویا. د ازادي راډیو او همکارانو نه ډېر ډېر مننه.
بلا السلام علیکم، زما نوم قدرت الله دی، زه د کندهار ولایت ارغنداب ستاسو سره په کرښه یم. زموږ یو ناسکه د اقاضۍ مو د سیمې ولا نومېږي، د اولس کال دی، د سابق کال تکلیف له کبله څخه د کوره څخه دغه درې څلور ورځې کښې نه درکه دی. نو کار مسلمان وروره دپاره معلومات ولري، زما سره په دغه شمېره په کرښه شي: صفر اویا درې سوه شپږ شپېته شپږ څلوېښت اچیا. نور هم د ښایسته وخت نه نیسم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملنگ پکیری د علمن ولات در سره پتماش کې موږ په دغه نامه یو کری برکې د تور نعمت په نامه چې د سپینزو سکاله ومرلې د یوسا ثابت تکلیف له خوا څخه وروره نادرکه سوی دی. د علمن د نارسرا د ولسوالۍ نادرکه سوی دی. دا د ټلیفون شمېره د چا ورور لیدلې دا درې میاشتې کېږي نادرکه سوی. صفر اووه دوه واره صفر شپږ دوه دوه واره نه بیا اووه بیا شپږ. دغه که هر چا لیدلی و یا چا پیدا کړی دی دغه معلومات یې راکړي د څه اسادي تکلیف له خوا څخه وروره وکسولي. سلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کار سلام. زه د میمنې د ولایت د غیسار د ولسوالۍ او د غلچین د کلي یم. یو ورځ لرم په نامه داود دولس کاله کېږي چې ورک دی. د چخړه ګوته کته د لو نښاري ده. په دغه نامه که هر سړی به راکودري یا د مړی یا د ژوندي په دغه شماره دي. زما سره تماس دی چې وړونه دي اریو عظیم او ترجان پلار دی جمعه کال ورځ دی. دلته نامزاد هم لري ډېر د خرخې د پریشان هم دي. که دغه یو سړی د خدای واجب وکړي درکې ولري یا د مړی یا د ژوندي په دغه شماره دي. زما سره تماس ونیسي: صفر اووه صفر څلور یو صفر درې دوه پنځه اووه. په دغه شماره کولی زما سره تماس ونیسي. او بل ورځ ستا په نامه د غلامد المال د ولسوالۍ دی او د ترخیر د کلي دی د محمدین وراره دی. د نظام په شپږمه باندې د کوره د شولو په بانه تللی. زه ځم شولي ټولوم بغلان ته. څه ده د پیري تکلیف هم لري. موږ یې تری بولو بعضې لګی بولو دغه تکلیف هم لري. که چېرې هر چا هر ور هر څوک درک ولري په دغه شماره کې زما سره تماس ونیسي: صفر اووه صفر څلور یو صفر درې دوه پنځه اووه. په دغه شماره کولی شي زما سره تماس ونیسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
السلام علیکم. ډامبر سره خبر کوم. دا ورته ورور دی په نامه د عبدالحبیب دی په غوږو کوم دی. نو که تور کالی دی څو کوچه دی. نن شپه زما چې د کوره وتلی دی راز چا سره معلومات دي هر اور سره چې یا په خبر وي دا نمبر دې سره اړیکه ونه شي سپر و سپر و څنګه دوا څنګه و سپر سلو و سلام پر سره
الله دې مال سوروره مننه چې پیغام راستولې وو او د ټولو دوستانو څخه مننه کوم په دې هیله چې ستاسو ورک دوستان ژر ته ژر پیدا سي او بیرته خپل کورنۍ سره یو ځای سي. په دې هیله سره دا پروګرام پای ته رسوم. مخکې تر خدای پامانۍ غواړم ووایم چې د دې پروګرام په جوړولو او ترتیب تنظیم کې زما همکار طاهر روشن مرسته را سره کوي همکاري کې دا څخه مننه کوم. تر بلې خبرونه تاسو پر خدای سپارم. الله مو
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه